رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. په دې خبرونه کې تاسو په مکړی د خبرونو لندسته.
د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو اساسی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل دي چې آینده به ستونزمنه وي، خو افغانان باید خپل منځي تفاهم ته متعهد وي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې د اسرائیلو د پیلوټانو د دښمنۍ اقدامات د دې سبب شول چې د روسیې الوتکه وویشتل شي، او د جنوبي کوریا جمهور رئیس او یو دوه کسیز هیئت د شمالي کوریا په پیونګیانګ کې د عالي غونډې اول ورځ بشپړه کړې ده.
نن سه شنبه ده، د 1999 کال د سنبولې د میاشتې 28مه ده چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 13مه کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم لرو چې په ننګرهار کې پولیسو د ټاکنو د کمیسیون ملایتي دفتر مخې ته د اعتراض کوونکو خیمې لیرې کړې دي.
د دوی خیمې ټولې کړې، او هغه شپاړس کسان چې هغوی د پولیسو سره زور کولو ټولې ونیول او د قانون منګولو ته سپارلې.
د افغانستان ولسی جرګې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالو د شمیر په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې.
داعش دا زموږ د وطن لپاره ښه خبر نه ده، د امنیت باندې ډېر منفي اغېزه لري.
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ جمهور غوښتونکو د امریکا د سترې محکمې لپاره نومول سوی قاضي د کانګرس استعمایي غونډې ته راغوښتي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زیبا خادمې تاسو ته وایي.
السلام علیکم درانو اوریدونکو. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو استازي تادامي چې یا ماموتو د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل چې آینده به یو څه ستونزمنه وي، خو د صبر او زغم نه باید کار واخیستل شي. افغانان باید خپل منځي تفاهم ته متحد وسي. د ملګرو ملتونو دغه استازي ویلي دي چې د اکتوبر په میاشت کې پارلماني انتخابات او بیا د 2019 کال د اپریل په میاشت کې د جمهوری ریاست انتخابات کیږي. دا د مچي اماموتي ویل چې د افغانستان د دولت د هڅو د کامیابیدو لپاره چې هیله د طالبان هم ومني، د سیمې او زرنو رو هیوادونو جدي همکاري ته ضرورت ده. طالبانو تیره هفته ویل چې احتمال لري چې په همدې میاشت کې د امریکا سره د دویم دور مذاکرو لپاره تیار شي. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویل
که هر ډول ستونزې مخې ته راځي، خو اوس موږ د تیرو اولسو کلونو په پرتله د یوې پروسې د پیل کولو دپاره چې د خبرو له لارې د جګړې د پای ته رسېدو سبب کیږي ښه وضعیت کې یو.
او د افغانستان دپاره د امنیت د شورا په دې غونډه کې د افغانستان دایمي استازي محمود سیقل هیله څرګنده کړې ده چې سیاسي پروسې باید په منظم ډول ترسره شي، او تر 2020 کال پورې هوایي قوت درې برابر شي چې د دهشتګرو مقابله وکړي شي. د سولې په هکله محمود سیقل ویل
Lately. through increased diplomatic engagement with various partners
په دغه روسي کې د مختلفو اړخونو سره د ډیپلوماټیکو ارتباطاتو پراخولو لاره موږ سیمه ییز او نړیواله اجماع رامنځته کړه چې د سولې د کوښښونو حمایت وکړي.
همداشان د پاکستان استازي د دوشنبه په ورځ د امنیت د شورا په غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان جګړه د دهشتګرۍ، قومي او سیمه ییزو اختلافاتو او د کمزوري اقتصاد له امله غځېدلې، او له دې امله نړیواله ټولنه اندېښمنه کړې ده. د پاکستان استازي ویلي دي چې د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوې حکومت په دې باور ده چې د افغانستان جګړه یوازې د ښکېلو غاړو ترمنځ د خبرو له لارې حل کېدای شي. او د هند استازي ویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د هغه مرګ ژوبلې له امله ډېره ناهیلي نشي چې د دهشتګرو لخوا ورته پیښیږي، بلکې موږ باید د افغانستان د حکومت او امنیتي او دفاعي قواو سره مرسته وکړو چې هغه بې رحمه دهشتګر وځبي چې بېګناه افغانان وژني. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې د شورا د ورځې په درشل کې د داعش پګ ویش کسنی ولیدي. د افغانستان د ملي امنیت مقامات ویلی دي چې دغه کسانو غوښتل په کابل کې د عاشورا پورس تروریستي حمله وکړي. دغه ریاست ویلی دي چې په تیرو درې ورځو کې د کابل په خار کې د کسان نیولې دي. د ملي امنیت د ریاست د معلوماتو لمخې په نیول شو کسانو کې عبد الله د سلطان زوی د داعش د ډلې یو ګروپ هم شامل دی. د جمهور رئیس دویم رسیال محمد سرور دانش د انتخاباتو د کمیسیون د زنو ولایتي دفترونو د تړلو له عمله، همداشان د امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون په بیا کتنې او د لنډمهاله حکومت د جوړولو د مسایلو په ارتباط نن د محرم د مراسمو په مناسبت وینا کې ویلي دي چې د حکومت مخالفین باید د انتخاباتو زدندولو حسونه کې د لوی جرګې د دایرهولو حسونه کې او د لنډمهاله حکومت د جوړولو حسه هم معقوله نه ښکاري. هغه سیاسي رهبرانو ته ویل چې افغانستان باید شاته بونزي او ثبات او امنیت کې خلل رانه ولي. خاغلی دانش ویل
په صراحت سره وایم د ټاکنو د کمیسیون د دفترونو تړل چې د هر چا او هر ډلې څخه وي د عمومي مسالیو په خلاف حرکت دی. دا کار د افغانانو اساسي حقوق نقض کوي، اساسي قانون پایمالوي، د ولسواکۍ عوامو خلکو د برخلیک په اړه یو بیهوده تشبث دی.
د افغانستان امنیتي قواو نن د ننګرهار په ولایت کې د انتخاباتو د کمیسیون د ولایتي دفتر مخې ته د اعتراض کوونکو خیمې چې اخوډب هم پکې پیښ شو لری کړي او دفتر پرانست. د ملي ائتلاف غړو د دوشنبه په ورځ ماسپښین د انتخاباتو د دفتر مخې ته خیمې وهلې وي او د دفتر دروازه یې تړلې وه. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې د اسرایلو د جټ الوتکو د پیلوټانو د دښمنۍ اقدامات د سوریې هوایي دفاعي سیستم دې ته اړ کړ چې د روسیې پوځي اکتشافي الوتکو ورولي او وی غورځوي. د روسیې د دفاع د وزارت نطاق میجر جنرال ایګور کناشکنوف نن د سه‌شنبه په ورځ ویل چې اسرایلی قواوو د سوریې د راکټونو نه د ځان د بچولو لپاره د روسیې د الوتکې شاته ځان پټ کړی وو او د سوریې د لټاکیا په ایالت حمله وکړه. نطاق کناشنکو ویلی دی چې S-200 راکټ د روسیې الوتکو وبښته او وی غورځوله 15 لسنه په کمرې شوې دي. هغه د اسرایلو د عمل غیر مسؤلانه عمل بللې او ویلی دی چې روسیه به مناسب اقدام وکړي. د اسرایلو پاوست تر اوسه په دې حق لا تبصره نه ده کړې. د اسرایلو حکومت وی زرتنو ایتوپیایانو ته به اجازه ورکړي چې اسرایلو ته مهاجرت وکړي، خو څه کم 8000 يهود ایتوپیایان غواړي چې اسرایلو ته کډه وکړي. صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویل چې یوې خاصې کمیټې موافقه کړې ده چې هغو ایتوپیایانو ته چې اولادونه یې په اسرائیلو کې دي دغه ملک ته د مهاجرت اجازه ورکړي. قریب 8000 ایتوپیایانو اسرائیلو ته د مهاجرت درخواستې ورکړې دي او ادعا کوي چې د ایتوپیایي یهودانو اولادونه دي. د جنوبی کوریا جمهور رئیس مون جی اون او یو دوه کسیز هیئت د شمالي کوریا په پیونګیان کې د عالی غونډې اول ورځ بشپړه کړې ده. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
په دې کال کې دا د مون او د شمالي کوریا د رهبر کیم جون اون ترمنځ درېمه غونډه ده چې کیږي، خو د جنوبي کوریا د نتاق یون یانګ چین د وینا له قراره د کوریاګانو ترمنځ د عالی غونډه د لومړۍ غونډې په حیث ولمانځل سوه. یون خبریالانو ته وویل دا اول ځل و چې کیم جون اون په پینګیان کې عالی غونډه پرانیسته. نتاق یون د ماپچین په مهال خبریالانو ته وویل خبرې وسوې، خو دا نه ده څرګنده چې د غیر اټومي کولو په مسأله کې څومره توافق راغی. نو د چهارشنبه د ورځې د غونډو ختمېدو ته باید نتیجو ته انتظار وباسو. شفیع سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په نیویارک کې یوې محکمې دوه افغانانو ته امریکا ته د هیروینو د قاچاق د کوشش په جرم د 15 او 10 کلونو زندان سزا اورولې ده. د نیویارک د ایالت سرانوال دفتر د دغو افغانانو په حق له په اعلامیه کې ویلي دي چې لاجورد لجورد خان او همداشان سید عالم شاه د هیروینو د قاچاق د یوې لوی دسیسې له کبله په بند محکوم شوي دي. دواړو قاچاقونکو د روان کال د جون میاشتې کې خپل جرم اعتراف کړی وو. امریکایي سرانوالانو د دې قضیه په سیړلو کې د افغانستان د حکومت د همکارۍ مننه کړې ده. د امریکا او چین ترمنځ تجارتي جګړې په لړ کې د امریکا جمهور رئیس د 200 میلیارد ډالر په ارزښت د چین په ځنو وارداتي شیانو د اضافي مالیاتو د لګولو حکم ورکړی دی. نوي مالیات په راتلونکو هفته کې عملي کیږي. جمهور رئیس ویلي دي که چین ځوابي اقدام وکړ نو واشنگتن به ور باندې نور مالیه هم لګي. په نایجیریا کې په کلنی بارانی موسم کې د سیلاونو نامله د سلونه ډیر خلک مړ شوی دي. سیلاونو په 2012 کال کې د لوکوجا په سیمه کې 350 نه زیات خلک وژلي وو، کاروندې او نور ملکیتونه یې تباه کړي وو. د چاپیریال د ساتنې ماهرانو ویلي دي چې د دې سیلاونو د تباهۍ یو وجه دا ده چې د نایجیریا حکومت د اوبو کانالیزاسیون نه دی جوړ کړی، بنیادی کارونه نه دی کړی او د موجوده کورونو د ساتلو لپاره کوم سیستم نه لري. په فلیپین کې د ژغورلې عمله شک لري چې په هغه ځای کې د نور ژوندي کسان پیدا کی چې د منحود نومي طوفان له عمله ځمکه خوېدلې او خلک ترې لاندې شوي دي. فکر کیږي چې په هغه لزګونو خلکو کې چې د طوفان له وجې کلیسا ته پناه وړې وه، د ځمکې د خوېدو له عمله هلته دا کسان ټول خخوي. د فلورانس طوفان چې د امریکا د شمالي او جنوبي کارولانا ایالتونو ډېرې ځپلې دي، اوس یې د ورجینیا، برمانت او د نیوهمشایر ایالتونو ته خطر پیښ کړی دی. په دې ایالتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړ شوی دی. په ایران کې یو ټانکر او یو سرویس موټر چکر کړی، لږ تر لږه 21 کسه پکې مړ شوي او تر 40 زیات زخمیان دي. او د جنوبي افریقا عالي محکمې چرس د شخصي استعمال لپاره قانوني اعلان کړی دی. د اساسي قانون د سر د محکمې د قاضي مرستيال ریمون زوندو نن د سیشن به پر زویل چې محکمې د رايو په اتفاق د ابتدايه محکمې فیصله تایید کړه چې هغه بالغ خلک چې په خپل کورونو کې چرس کوي مجرم نه بلل کیږي. د روغتیا او د عدلیې د وزارت په شمول سو حکومتي ادارو د چرسو ضررونه بیان کړي او د دې پریکړې مخالفت کړي دي. د اساسي قانون د سر محکمې د جنوبي کوریا پارلمان ته امر کړی دی چې د دې فیصلې په حق له نوي قوانين جوړ کړي چې همداشان خلک کولای شي د شخصي استعمال لپاره بانک وکړي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونه کې هم اوریدل چې جمهور رئیس دوهم مرستیال محمد سرور دانش د حکومت اپوزیسون ته په وینا کې د ټاکنو د کمیسون د ځینو ولایتي دفترونو د تړلو، د امریکا سره د افغانستان د امنیت تړون په بیا کتنې او د لنډمهاله حکومت ترمنځ کېدو مسایلو ته په اشاره سره وویل چې سیاسي مشران باید هڅه ونه کړي چې افغانستان په شاتګ وکړي. نور حال زموږ د خبريالي لیمینیازي په رپورت کې واوري.
د جمهور رئیس غنی دوهم مرستیال محمد سرور دانش چې نن د محرم دین مانځنې مراسمو ته وینا کوله، وویل چې د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتو د ټاکنو ځنډول، د لویې جرګې دایرول او د لنډمهاله حکومت جوړول معقول کار نه دی. هغه سیاسي رهبرانو ته وویل چې نه باید افغانستان شاته بوزي او د دې هیواد د ثبات په دوام او پرمختګ کې د پریکړه نه راولي. خاغلی دانش وویل
په صراحت سره وایم د ټاکنو د کمیسون د دفترونو تړل چې د هر چا او هر ډلې څخه وي د عمومي مسالو په خلاف حرکت دی. دا کار د افغانانو اساسي حقوق نقض کوي، اساسي قانون پایمالوي، د ولسواکۍ عوامو خلکو د برخلیک په اړه یو بیهوده تشبث دی.
د ولسمشر د دوهم مرستیال دا څرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان ملي لوی ائتلاف د ټاکنو د کمیسیون څو ولایتي دفترونه په دې خاطر چې د راتلونکو پارلماني ټاکنو لپاره غوښتنې نه دي منلي تړلي. د ولسمشر دوهم مرستیال وویل چې سیاسي اپوزیسیون او جریانونه حق لري چې د حکومت په ضد نیوکې او اعتراضونه وکړي، خو په حکومت نیوکې د خلکو د برخلیک لیر غمل کولو پرته نور څه نه دي. د هغه په وینا ټاکنې حکومتي پدیده نه ده، بلکې دا ملي پروسه ده. مسئولیت هم ټولیز او برخلیک هر افغان ته منسوب دی. هغه زیاته کړه د دې په مقابل کې هر ډول خنډ د افغانستان لوی ملت سره خیانت دی. خو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا امریکا غږ ته وویل چې حکومت باید په تیرو څلورو کلونو کې د ټاکنو په کمیسیون او د ټاکنو په نظام کې اصلاحات راوستي وی چې دا کار یې ونه کړ. خاغلی اوریا زیاته کړه چې دغه ائتلاف د دې لپاره چې په ټاکنو کې د درغلۍ مخه نیولې وي د مدني حرکتونو له ترسره کولو پرته کومه بله لار نه لري.
ټاکنې نشته، کاشکې ټاکنې وای. موږ په هر اړخیز ډول باندې د ټاکنو ملاتړ کوو او په هر اړخیز ډول باندې د ټاکنو څخه حمایت کوو او غواړو په ټاکنو کې بشپړه ونډه ولرو، مګر اوس موږ ټاکنې نه لرو. دا یو انتصابي لړۍ حکومت پیل کړې ده. د یو لاسپوسی کمیسون په واسطه باندې او موږ اجازه نه ورکو چې دغه انتصابي لړۍ بریالیتوب ته ورسیږي.
د رای ورکوونکو بایومیتریک کول او د ټاکنې سیستم بدلون د سیاسي ګوندونو او جریانونو له عمده غوښتنو څخه دي. خو د ټاکنو کمیسیون بیا وایي چې د وخت د کمی له امله نشي کولی چې دا دواړه غوښتنې پر ځای کړي.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفحه 1290 FM 3.15.
د ننګرهار په ولایت کې پولیسو د ټاکنو کمیسون ولایتي دفتر مخې ته اعتراض کوونکي وهلي او د هغوی خیمې لیرې کړې دي. د بلې خوا د دغه ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د 02 په نوم د ځانګړو افغان ځواکونو په عملیاتو کې یو شمیر ملکي خلک وژل سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ رالېږلی.
د ټاکنو کمیسون ولایتي دفتر تیره ورځ د ستر ملي ائتلاف غړو تړلی و. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي اعتراض کوونکو د کمیسون مخې ته خیمې ووهلې او امنیتي ادارو ته له خبر ورکولو پرته اعتراض پیل کړی و. د والی ویانت الله خوګیانی رسنیو ته ویل امنیتي ادارو لومړی اعتراض کوونکو ته د خیمو د ټولولو وویل، خو هغوی د پولیسو ونه منله ځکه خبره زور ته لاړه.
زموږ زړورو منصوبینو د امنیت قمندانۍ په مشرۍ باندې تیر شپه ناوخته د دوی خیمې چې دوه خیمې به دواړې ټولې کړې او هغه 14 کسان چې هغوی د پولیسو سره زور کولو ټولې ونیول او د قانون منګولو ته سپارلې.
خو ګیانه وایي که بیا ظلم دغه ډول خپل سری اعتراضونه وشي نو امنیتي ځواکونه به پرې نه دي.
په راتلونکي کې به هم هغه کسان چې هغوی په خپل سری لاریونونه وکړي او امنیتي ځواکونو سره همغږي ونه لري یا دغه ډول خیمې ووهي، غیر قانوني حرکات ترسره کړي، د امنیت قمندانۍ او ملي امنیت نورو مسؤلینو له لوري به ورسره سخت جدي چلند ترسره.
دغلته اعتراض کوونکي وایي پر دوی ډزې شوي او یو شمېر غړي ټپیان دي. د ملي ائتلاف د رهبرۍ غړی ظاهر قدیر وایي تیر شپې له اعتراض کوونکو غړو سره بد چلند شوی او یو شمیر ملګري یې نادره کړي.
سرونه یې مات کړي دي، لاسونه یې مات کړي دي، خپې وربانې ماتې کړي دي، زرګونه ډزې کړي دي. آیا دا ډیموکراسي ده که دا دیکتاتوري ده؟ خني د ډیموکراسۍ په چوکاټ کې نه، مشرقي والو سره د دیکتاتورۍ په چوکاټ کې حرکت کوي او ډېر ژر به د دې ځواب خپله غني هم وګوري کله چې د ارته خیمه د پرلط د ارګ مخه ته ورسی.
د افغان حکومت د سیاسي مخالفو ډلو جوړ ستر ملي ائتلاف غړو نن ننګرهار سره سره بلخ، هرات او قندهار کې د ټاکنو کمیسون ولایتي دفترونه تړلي وو. چې هرات کې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو خیمو د ټولولو ورسته د یک شنبه په ورځ د دفتر پرانیست، خو په بلخ او قندهار ولایتونو کې لا پاتې دي. د ټاکنو کمیسون غوښ کړه ک په بلخ او قندهار کې دفترونه بیرته خلاص نشینو د ولسی جرګې ټاکنې لخن سره مخ کېدل شي. بل خبر دا ده چې د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ کې د 02 په نوم افغان ځانګړو ځواکونو عملیات کړي. ځایي خلک وایي 14 کسان یې وژلي چې ټول عام وګړي دي. د خوګیانو او شیرزاد ولسوالو یو قومي مشر عبدالمجید خوګیانی وایي تیره شپه 9 بجې د 02 ځانګړي ځواکونه د شیرزادو په وډیسار سیمه کې عملیات کړي. 14 ملکیان یې وژلي چې په وژل شوو کې 4 کوچنیان او همدومره نورې سپین ګیرې دي. هغه وایي په عملیاتو کې بمبارم شوی چې دوه کورونه وران کړي. د ننګرهار د والی ویان وایي په دغه خپل سر و عملیاتو کې مرګ ژوبل شته خو کره معلوماتي نه لري.
عملیات ترسره شوي دي ولې د ولایت مقام سره په همغږي نه ترسره شوي، موږ هم د موضوع څیړو کله چې معلومات او ارقام شریک شي سره تسلیم شي.
ایوی حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې په دغو عملیاتو کې 14 ملکیان او 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو ویلي چې د شیرزادو په ولسوالۍ کې په بیگانه یو عملیاتو کې وژل شوي ټول عام وګړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 FM 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. جمهور غوښتونکو د امریکا د سترې محکمې لپاره نومول سوی قاضي په داسې حال کې د کانګرس استعمایا غونډې ته راغوښتي چې په هغه باندې یوې ښځې تور لګولې چې هغه وخت یې له دې څخه په زور د جنسي اړیکو غوښتنه کړې وه کله چې دوی د لیسې شاګردان وه. دغه ښځه چې قاضي کاونای په جنسي ځورونې تورن کړي، دی به هم د کانګرس د غړو د پوښتنو ته جواب ووایي. جمهوري غوښتونکي ګوند هڅه کوي چې دغه استعمایي غونډه ونیسي او سترې محکمې ته د بریت کاونا د نومول کېدو پروسه په مخ ولاړه سي، خو داسې ونه سول. نور حال په رپورټ کې واوري.
که دا قاضی تایید شي ستره محکمه به څو لسیزې د محافظه‌کارانو په واک کې وي.
زه راتلونکي ته ګورم، تیر وخت ته نه ګورم.
خو اوس باید هغه د خپل تیر وخت نه دفاع وکړي، ځکه کریستین بلاسی فورد د واشنگتن پوسټ سره په یوې مرکې کې ویلي چې کاونا په 1980 کلونو کې په یوې میلمستیا کې پر هغې د جنسي تیری هڅه کړې وه. کاونا دا تورونه رد کړي او ویلي چې هغه میلمستیا ته تللی نه دی.
دا تورونه باید ډېر په دقت وڅېړل شي.
دموکراتانو او ځینو جمهوري غوښتونکو د سنا پر قضایي کمیټې غږ کړی چې د کاونا د تاییدېدو رایګیري وځنډوي.
د ډاکټر کریستین فورد خبرې باید واورو. د هغې له اورېدو پرته رایګیري کول به د امریکایي ښځو توهین وي او دا به د سترې محکمې په حیثیت یو تور داغ وي.
خو په سنا مجلس کې د جمهوري غوښتونکو مشر بل نظر لري.
د جنسي ځورونې تور چې ویل کېږي 36 کاله مخکې د لیسې په وخت کې شوی دی او هغه هم په یو عجیبه بڼه د تایید د رایګیری په وروستۍ شیبه کې مخې ته راغی.
یو بل جګپوړی جمهوري غوښتونکی سناتور وایي د دې تورونو په اړه به قضایه کمیټه یوه استمایه غونډه وکړي. میرمن فورد او کاونا دواړو ویلي چې دغه استمایه غونډې ته به په دې موضوع خبرې وکړي.
This has to be fair and
دا باید بې پرې او بشپړ وي. دا باید یوې سیالۍ برخه نشي. که موږ رښتیا هڅه کوو حقیقت معلوم کړو، دا استمایع غونډه باید د هغه کسانو په خلاف د وسلې په توګه استعمال نه کړو چې زورورو نارینه باندې تور لګوي.
خو جمهور رئیس ترامپ د سترې محکمې لپاره په خپل انتخاب ټینګار کوي.
قاضی کاونا یو له ډیرو ښو خلکو دی چې زه یې پیژنم.
ولسمشر ټرمپ په کاونا باندې لګول شوي تورونو ته ارزښت ورنه کړ.
کېدای شي دا بهیر لږ وځنډوي، خو دا خنډ به ډیر اوږد نه وي.
ځینې جمهوري غوښتونکي سناتوران بیا د دې تورونو د برسره کېدو د وخت په اړه په غوسه دي، ځکه دا تورونه د ولسمشر ټرمپ له خوا د کاونا د نوماندۍ نه دوه میاشتې وروسته او دغه د استمایي غونډې درې ورځې وروسته را برسېره شول.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالو د شمیر په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې. شایسته باز نصری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د داعش ډلې فعالیتونه په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دي چې د دې هیواد امنیت ته ستر ګواښ پیښ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمیر غړي که څه هم په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالو د شمیر په اړه معلومات نه لري، خو د دغې ډلې د فعالیتونو په پراخوالي اندېښنه ښکاره کوي. د دغه کمیسیون غړي خایسته باز ناصری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلوالو جګړیزو فعالیتونو د افغانستان په امنیتي وضعیت ناوړه اغیز کړی.
داعش دا زمونږ د وطن لپاره ښه خبر نه ده. د امنیت باندې ډېر منفي اغېزه لري. زمونږ ولسونه ده دې قرباني کېږي. دوی شومو په دې د اهدافو په خاطر نه تنها افغانستان چې د منطقې په سطح دا مشکل پیدا کوي او ټول پکې افغانان قرباني کېږي. وطن د افغانانو خرابېږي، افغانستان خرابېږي او دې منفي اغېزه ټول په افغانانو باندې ده.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې استازي ویلي چې په افغانستان کې د دغه ډلې د وسلوالو شمیر مخ په زیاتېدو ده. واسیلی ننزانیا د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د غشمیر لزرو جنگیالو ته ورسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو، دفاع وزارتونو او همداشان د ملي امنیت شورا نظر واخلو، خو هرې امنیتي ادارې د خبرو او نظر څرګندولو مسولیت یو بل ته راجع کړ. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده وړاندې په ازبکستان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر له 2000 ډیر نه دی چې په خبره یې ډیری ځپل سوي دي. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې شاوخوا درې کاله وړاندې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې سر راپورته کړ او دا مهال له ختیځو ولایتونو سربیره په یو شمیر شمالي ولایتونو کې هم فعالیتونه لري. د پوځي چارو افغان کارپوهان بیا وایي هغه اقدامات چې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د داعش په وړاندې کړي ګټور نه وو. له دې ډلې باري عریض ازادي راډیو ته وویل له فشارونو سره سره بیا هم د داعش فعالیتونه د افغانستان نورو ولایتونو ته پراخیږي.
کچم د داعش په وړاندې باندې دولت ځواکمن عملیاتونه ترسره کړي دي او حتی امریکا په اصطلاح د بمونو مور پاچین کې د داعش لمنځه وړلو لپاره استفاده وکړله، خو یو د دوو کارو څخه چاره ساز نه و. دا داعش ورځ په ورځ انکشاف پیدا کوي او نوي ولایتو ته سرایت کوي.
ښاغلی عرض زیاتوي د داعش د فعالیتونو د مخنیوي لپاره مهمه ده چې له طالبانو سره سوله وسي، کنه په خبره یې څومره چې په افغانستان کې ناامني زیاتیږي همره ورسره د داعش فعالیتونو پراخیږي او جګړه ایز تکتیکونه نوی بڼه غوره کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدر منوریدونکو، اوس په مکرې دی رپورت. د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي د روان میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان صادراتو کې 2% زیاتوالی راغلی دی. نور حال د اکرام شینواری په رپورت کې ووري.
د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت اداري او مالی معین اجمل عبدالرحیمزی وایي افغان حکومت د صادراتو او وارداتو ترمنځ د انډول د رامنځته کېدو لپاره د صادراتو 5 کلنه ملي ستراتیژي ترتیب کړي چې له مخې د تیر کال پرتله بهر ته د افغانستان د صادراتو کچه په تیرو 8 میاشتو کې 20% لوړه تللې ده.
در 8 ماه نخست سال 2018
د روان کال په لومړی اتو میاشتو کې د افغانستان صادرات د تیر کال د لومړی اتو میاشتو په پرتله شاوخوا 20% زیاتوالی شي، چې د افغان حکومت د سوداګرۍ د سکتور په برخه کې یو شلاسته راوړنه ده.
دا سوار دی خوبه به باشه.
د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ د وزارت شمیرو لمخې په 2018 کال کې د افغانستان د صادراتو کچه د 2014 کال پرتله 1.8 میلیونه پورته تللې وه. د صنایع او سوداګرۍ د وزارت دغه چارواکي وایي چې افغانستان د ګاونډیو هیوادو سره د سوداګرۍ د پیاوړي کېدو لپاره کار کوي، چې ورسره تمه ده د افغانستان د سوداګریزو توکو صادرات به نور هم زیات شي. د افغانستان د صادراتو او صنایعو د خونی مرسیال احمد توپیک داوري امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې بهر ته د افغانستان د تولیداتو صادرات زیات شوي، چې دغو صادراتو لویه برخه یې وچه او تازه میوه، طبي نباتات او ترکاري جوړوي. ښاغلی داوري وایي چې تیر کال د شاوخوا 800 میلیونه ډالرو په ارزښت افغانستان بهرنیو هیوادو ته خپل تولیدات صادر کړي وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د اټکل له مخې سږ کال به د صادراتو کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. افغانستان د خپلو صادراتو پرتله ډېر زیات توکي له بهر څخه واردوي، چې اوس مهال په کال کې شاوخوا 8 میلیارد ډالر ته رسیږي. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ د وزارت شمیرو له مخې 4 کاله وړاندې د وارداتو پرتله د افغانستان صادرات یوازې 3% ته رسیدل. افغانستان د تیر 2018 کال د جون د میاشتې راهیسې یو شمېر هیوادو ته د هوایي دهلیزونو د پروژو د پرانیستلو لارې هڅه کړې چې د افغان سوداګرو توکي په ارزانه بیه بهر ته واستوي. د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې 2018 کال له پای وروسته چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په زیات شمېر ستیل ووتل، ورسره دغه هیواد راکړي ورکړي کچه هم په عمومي ډول راکمه شوې ده. اوس مهال افغانستان د پاکستان د کراچۍ د بردر سربیره د ایران او د خپل شمالي ګاونډي هیوادو له لارې هم له بهر څخه د تیور توکي افغانستان ته واردوي، او همداشان په یوه کم اندازه خپل صادرات هم بهرنیو هیوادو ته استي. خو د چارو کارپوهان د ګڼي چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ د هوایي دهلیزونو له لارې ډېر افغانستان تولیدات بهرنیو مارکیټونو ته لاره موندلې ده. افغان حکومت وایي چې د هوایي دهلیزونو د بهیر له پیل څخه تر نن پورې د هندوستان دو خارونو نوی دیلی او ممبئی ته په 1.8 الوتنو کې، د کابل او کندهار له خارونو 2015 تنه توکي لیږدول شوي، چې دغو توکو د خرڅلاو څخه 55 میلیونه ډالر ګټه ترلاسه شوې ده.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واورې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي تادامي چی یماموتو د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې آینده به یو څه ستونزمنه وي، خو د صبر او زغم نه باید کار واخیستل شي او افغانان باید خپل منځي تفاهم ته متحد وسي. د امنیت شورا په دې غونډه کې د افغانستان دایمي استازي محمود سیقر هیله څرګنده کړه چې سیاسي پروسې باید په منظم ډول ترسره شي، تر 2020 کال پورې هوایي قوه 3 برابر شي چې د دهشتګرو مقابله وکړي شي. د پاکستان استازي همداشان د دوشنبه په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان جګړه د دهشتګرۍ، قومي او سیمه ییز اختلافاتو او د کمزوري اقتصاد له امله غځېدلې، او له دې امله نړیواله ټولنه اندېښمنه ده. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلی دی چې دا شورا د ورځې په درشل کې د داعش شپږ ویش کسه نیولې دي.
قدر من اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. تر بلې خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارو. خو بیا هم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري.